امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ د خبرونه په پیل کې تاسو په مخړی د خبرونو لندسته
جنرال نیکلسن وای په افغانستان کې د تروریزم ضد جنگ باید وګټل شي ټوپکوالا او په سوریه کې د روغتیا پالانو د دفتر اوته نه وجلی دي او د امریکا او چین جمهور رئیسانو د کوریا د ټاپو وزمې په غیر اتمی کېدو بیا ټینګار کړی دی
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه لرو خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدايه محکمه نن د هلمند ولایت د امني پخوانی قماندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفيذي بند محکوم کړی دی. د خبر تفصيل لیمه نیازی را لګل دی.
لیداری فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو د ابتدايه محکمې رئیس شیراغ مونی بویل
تو اسامي عبدالرحمن سرجنګ
د اجمیر زوی د هلمند ولایت د امنی قومندانې قومندان له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناسمې ګټې اخیستنې په تور چې د مخدره توکو د امریت د سرپرست په توګه دی صلاح الدین نومې مقرر کړ او له بند څخه د دوو تورونو کسانو د خوشی کولو لامل د عسکري جرایمو د 27مې مادې د لومړۍ فقرې مطابق درې کاله تنفيذي بند تر باندې
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د درنو جرمونو ابتدايي محکمې پر وینا ښاغلی سرجنګ کولی شي د 16 ورځو په موده کې د استناف غوښتنه وکړي.
د افغانستان د حالاتو په ارتباط په رپورټونو کې بله مسله خبریال اکرام شینواری را لېږلې ده. وایي په افغانستان کې د قاطی ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال نیکلسن ویلي دي چې په افغانستان کې د تروریزم د روان جنگ باید وګټل شي.
افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت د ځواکونو قومندان نن د شنبې په ورځ د افغان او امریکایي پخوانیو پوځي معیبو منصوبینو یوې غونډې ته وویل چې امریکا د خپل هیواد څخه بهر د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکېل ده. دا غونډه د هغو شپږ امریکایي سرتیرو په مناسبت جوړه شوې وه چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي وو او د درملنې وروسته بیرته دغه هیواد ته راستانه شوي دي. جنرال نیکلسن دغو سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې په روانه جګړه کې د نړیوالو او افغان ځواکونو سرښندنو ستاینه وکړه او ورسره ژمنه وکړه چې دوی او خپل هیواد د پاره به هغه دنده پای ته رسوي د کوم د پاره چې دغو سرتیرو قرباني ورکړې ده. د امریکا د پوځ دغه جنرال ویل چې په افغانستان کې په جګړه کې ماتې به په نړیواله کچه جهادي او تروریستي ډلې د خپلو فعالیتونو دوام ته وهڅوي.
That is why we are here and that is why we must win.
جنرال نیکلسن ویل او د همدې لامل موږ دلته یو او د همدې لامل باید موږ جګړه وګټو.
د خبريال اکرام شینواری بشپړ رپورت د خبرونو نه ورسته خبريږي. د ترکیه رسمي خبری آژانس وايي درې سړي چې ګومان کیږي غوښتل د اسلامي دولت په حکم قتلونه وکړي گرفتار شوی دي. خبری آژانس اناتولی ویلي د پولیسو نن د شنبې په ورځ د سنلیفورا او د غزنتیپ په ولایتونو کې او همدغه راز د مالتایا په ایالت کې عملیات کړي دي. دوی وايي درې تنه چې ګومان کیږي د داعش د اعدام د ټیم غړي دي گرفتار کړي دي. اناتولی ویلي دي فکر کیږي چې د قدرت سړو پلان درلود چې د داعش ضد خلکو باندې حمله وکړي. ټوپکوالاو نن سهار د سوریې د روغتیا پالانو د ګروپ په دفتر چې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې فعال دي برید کړی دی او وطنې وژلي دي. موټر او نور تجهیزات یې وړي دي. دا خبر د دې ګروپ یو غړي ورکړی دی. همدغه شان د سوریې په جنوب کې په ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي. د سوریې د ملکي دفاع ګروپ نن سهار په بیان کې ویلي دي دا حمله نن د سارمن په خارګوټي کې شوې ده. سمدستي هیچا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو په داسې وخت کې دا حمله شوې ده چې په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زړه نازړه دی چې په روسیې باندې بندیزونه سخت کړي. د روسیې په باره کې دغه تازه تبصرو په مسکو کې د اړیکو د ښه کېدو امید پیدا کړی. د امریکا په انتخاباتو کې د کرملین د مداخلې په باره کې د ټرمپ د اندېښنې نه موجودیت د ولادیمیر پوتین د توطیې د امکاناتو ردول دا سوالونه پیدا کوي چې د روسیې په باره کې د ټرمپ پالیسي څه ده. د کارنګي د مسکو د مرکز غړي انډری کالینسکوف ویلي دي فکر کوي چې نه داسې پالیسی شته او نه د روسیې د پالیسۍ په ارتباط د ټرمپ د امریکا کومه پالیسی موجوده ده. سپینې ماڼۍ ویلي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ د جمعې په ورځ په تلیفون کې بیا د کوریا د ټاپو وزمې په غیر اتومي کېدو غږېدلی دی.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي
And I hope that they are going to fully understand the gravity of what I said. And what I said is what I mean.
من ور باندې په محتاط توګه غور کوم او زه هیله لرم چې دوی به هغه څه چې ما ویلې د هغه په بشپړ جدیت باندې پوښي او څه چې ما ویلې هغه زما مطلب ده، ځکه نو دوی به په دقیقه توګه په هغه څه باندې پوښي چې ما ویلې او دغه کلمو په معنا باندې په دغه الفاظو باندې پویدل ډیر اسانه دي. ترامپ نیو جرسی کې خبريالانو ته ویل د شمالي کوریا مشر به افسوس وکړي چې که هغه غواخ وکړي یا د ګوام یا د امریکا د خاورې د هر برخې یا هر متحد په خلاف اقدام وکړي.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په متحده عربی اماراتو کې دولتي مطبوعات وایي د دې دولت څلور عسکر په یمن کې د هلیکوپټر په سقوط کې مړه شوی دي. وام خبری آژانس نن د شنبه په ورځ راپورټ ورکړی دی چې دغه عسکر د سعودي په مشرۍ د ائتلاف په کمپین کې چې په یمن کې د شیعه یاغیانو په ضد پیل کړی دی شامل وو. وام ویلی دی دغه هلیکوپټر د یمن جنوبي ایالت شبوا کې په هغه ځای کې سقوط کړی چې امریکا هلته په یمن کې د القاعده په محلي څانګې بمباری کوي. یاغیانو په 2015 کال کې صنعا ونیو او د صنعا رسمي حکومت مخکې لدی چې د یمن د عدن بندر ته ور وګرځي مجبور کړ چې په سعودي عربستان کې پناه واخلي. د ملګرو ملتونو مامورینو ویلي دي د یمن د نفوسو 80% خلک خوړو د سکلو پاک اوبو او داروګانو ته سخته اړتیا لري. د اپریل د میاشتې رئیس په یمن کې د کولرا مرض ګډ شوی دی. 340,000 کسه کولرا نیولې دي. د 1,200 نه زیات په کولرا کې مړه شوی دي. په کینیا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجو د اعلان نه پس چې جمهور رئیس اوهورو کینیا ته ګټلې دي، جشنونه او احتجاجونه دواړه روان دي. احتجاجونه د جمعې پر ورځ د مخالف کاندید ریلا اوډینګا په مرکز کې پیل شوې دي. لیو کتانا د پولیسو سیمایز قومندان نن د شنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته وویل چې پولیسو قسمایا ته څیرمه په هغه ځای کې د اوډینګا ډیر پلویان دي. د احتجاجونو په دوران کې 2 تنه پولیس وژلې دي. کتانا ویل 15 تنه نور په قسمایو کې د ټوپکو په ډزو کې زخمی شوي هم دي. او د شمالي هند پر روغتونونو کې د ماشومانو په څنګه کې د اکسیجن د کموالي لامل په دې 13 ورځو کې یو شمیر ماشومان مړه شوي دي. د میندو او پلرونو او مختلفو محلي او ملي وزارتونو د رپورت له قراره د اګست میاشتې رئیس الکتر لګز 15 دیشونه تر شپېتو پورې ماشومان مړه شوي دي. د اتر پردیش د ایالت د ګواپوري د ښار د میډیکل کالج پر روغتون کې تحقیقات شروع شوي دي. محلي ولسوال راجیو راتی لنن د شنبه په ورځ ویلي دي چې دا ماشومان په طبیعي مرګ مړه شوي دي او وی ویل دا خبر صحیح نه دی چې پر روغتون کې اکسیجن نه موجود. د اتر پردیش اعلی وزیر پرشانت اسوسییټډ پریس ویل چې پر روغتون کې کافی اکسیجن موجود و، مګر مشکل د اکسیجن په پایپ لاین کې و. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غک آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر مون اوریدونکو، تاسو په خبرونه کې واوریدل چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت د ځواکونو قومندان وایي په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې روانې جګړه باید وګټل سي او کنه د جګړې د بایلولو تاوان له تصوره بهر دی. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری په رپورت کې واوري.
افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت د ځواکونو کمانډان جنرال جال نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه په نړۍ کې یوه خورا مهمه جګړه ده چې باید دا جګړه وګټل شي. افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت د ځواکونو کمانډان نن د شنبه په ورځ کابل کې د قاطی ملاتړ ماموریت په کمانډانۍ کې د افغان او امریکایي پخوانیو پوځي مایبو منصوبینو یوې غونې ته وویل چې امریکا د خپل هیواد څخه بهر د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه کې ښکیل ده. دا غونډه د شپږ امریکایي سرتیرو په مناسبت جوړه شوې وه چې د افغانستان په جګړه کې ټپیان شوي وو او د درملنې وروسته بیرته دغه هیواد ته راستانه شوي دي. جنرال نیکلسن دغو سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې په روانه جګړه کې د نړیوالو او افغان ځواکونو سرخندونو ستاینه وکړه او ورسره ژمنه وکړه چې دوی او خپل هیواد دپاره به هغه دنده پای ته رسوي د کوم دپاره چې دغو سرتیرو قرباني ورکړې ده. د امریکا د پوځ دغه جنرال ویل چې په افغانستان کې په جګړه کې ماتې به په نړیواله کچه جهادي او تروریستي ډلې د خپلو فعالیتونو دوام ته وهڅوي. جنرال نیکلسن ویل او همدې لامل مونږ دلته یو او د همدې لامل باید مونږ جګړه وګټو. بینان په سلګونو زره افغانان نن بیا در شوي او د افغانستان د خلکو خپل حکومت او نړیوال ټولنې زموږ د امنیت لپاره کار کوي. تروریزم په وړاندې زموږ جګړه په نړیواله کچه یو خورا مهمه جګړه ده. د جګړې ماتې زیان د تصور بهر دی. مونږ باید دا جګړه نه یوازې د دې هیواد د راتلونکي لپاره بلکې د بشریت په خاطر وګټو. دغه شپږ امریکایي سرتېري چې تر درملنې وروسته یو ځل بیا افغانستان ته راغلي، بګرام او د افغانستان یو شمېر نورو ښارونو ته سفرونه کړي او هلته یې له افغان او بهرنیو پوځي ټپیانو او سرتېرو سره لیدلي او په دغه هیواد کې جګړې پر مهال د ټپي کېدو، درملنې او د خپل شخصي ژوند په اړه یې هغوی ته معلومات ورکړي. دې غونډې ته دغو امریکایي سرتېرو په استازیتوب برایډن رامبو هم خبرې وکړې او افغانستان ته د خپل سفر او رسنېدو په اړه یې برخوالو ته معلومات ورکړل. په کابل کې د کاتب ملاتړ ماموریت په قوماندانۍ کې دې جوړې شوې غونډې ته هغه و افغان معیب سرتېري هم وربلل شوي چې ټاکل شوي د کاناډا د تورنټو په ښار کې د نه ماتېدونکو لوبو په نوم په نړیوال لوبو کې ګډون وکړي. د افغان ځواکونو د و معیبو منصوبینو په استازیتوب جګړن احمد شاه امریکا غږ ته وویل چې دی خوشحاله دی چې افغانستان د معیبو ورزشکارانو په استازیتوب د تورنټو په لوبو کې برخه اخلي، خو جګړن احمد شاه وویل چې دی به په دې لوبو کې د ټولو معیبو افغانانو استازیتوب وکړي.
په دې خاطر مونږ داریو چې حتما ګټو، حتما مډال راولو. په دې خاطر چې مونږ اوس هر ورځ تقریبا فول تایم 15 ساعت مونږ دوامدار تمرین کوو او څه امکانات چې لازم وو از مونږ په دسترس کې قرار لري. په دې خاطر مونږ دالي
جګړه نامشه د کونړ ولایت د اسمر پولیس والی کې د مېن په 14 کې دوه لسونه الله سو کړی دي. د غسیالي شي د سپتمبر د میاشتې د درشتي څخه د سپتمبر میاشتې تر درشتي پورې په د کاناډا د تورنټو په ښار کې جوړی شي. د ولس هیوادونو د پاوز 55 مېب شي په خاني منسوبین په کې برخه اخلي او هغه به دولس ډول سپورتي برخه کې یو بل سره مقابله وکړي. دغه ولس هیوادونو له ډلې 15 هیوادونو سرتیرو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو سره په پوځي ماموریت کې برخه اخیستې ده. دغه لوبه هتا په جګړو کې د ټپي شو سرتیرو قربانی ته ځرانوی سرګندول خود شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې سپین ماڼۍ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي پر اعلانولو غور کوي، د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو وړاندیز هم د ولسمشر ټرمپ پر میز پروت دی. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
افغانستان د امریکا د تاریخ تر ټولو عمده جګړه ده او حتی د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي دا مني چې امریکا د ګټلو په حال کې نه ده.
متحده ایالات همدا اوس یوازې په افغانستان کې د بریتانیا له ټولې دفاعي بودیجې نه زیات لګښت کوي او امریکا دې کار ته تل دوام نشي ورکولای.
د امریکا غږ د افغانستان له څانګې سره په یو مرکه کې پرنس وویل چې د هغه شرکت کولی شي په ډېر کم لګښت دغه ستونزه حل کړي. هغه اټکل کوي چې د 5000 شخصي قراردادیانو په لګل سره به په کال کې له 1.5 میلیارډ نه زیات ډالر وسپموي. دا به د هغو امریکایي عسکرو ځای ونیسي چې اوس افغان ځواکونو ته مشورې ورکوي. دغه قراردادیان به د افغانستان پوځي یونیفورم ولري او د هغه هیواد تر قوانینو لاندې به فعالیت کوي. په دې پلان کې د نوي الوتکو یوه شخصي هوایي قوا هم شامله ده چې د افغانستان له حکومت سره په همکارۍ به فعالیت کوي.
It enforces
دابله ترهګرو دښمنانو سره په جګړه کې د افغانانو په لاس د افغانستان کنټرول او د افغانانو حاکمیت ټینګ کړي.
دغه پلان منتقدین هم لري.
If things go wrong,
که د هغوی د اعمالو په نتیجه کې اشتباهات رامنځته شي، نو امریکا به د هغوی د اعمالو له امله په قانوني مشکل کې راګیر شي. تیرو تجربو ښودلې ده چې د زیات شمیر قراردادیانو له امله اشتباهات رامنځته کیږي.
په 2000 په بغداد کې د بلیک واټر په ساتونکو د 400 ملکی کسانو د وژلو تور ولګول شو. که څه هم پرنس په 2010 کې هغه شرکت خرڅ کړ او اوس یو نوی شرکت لري، خو دا ډول پیښې د هغه پیشنهاد له ستونزو سره مخامخ کولی شي. د افغانستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دې پلان ته ځواب نه دی ویلی، خو لوړ پوړو چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دغه پلان قانوني ستونزې لري. دې پلان له امریکا سره د امنیتي موافقو په اړه هم پوښتنې رامنځته کړې دي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي پر دغه پلان سخته نیوکه کړې ده. هغه په یو ټویټ کې د دې کلک مخالفت کړی او دا د افغانستان د ملي حاکمیت یوه بربنډه سرغړونه بولي.
I think once they get past the explanation
ز فکر کوم چې افغان چارواکي به هغه وخت د دې پلان ملاتړ وکړي چې ورته څرګند شي چې د نائب الحکومه معنا پر افغانستان واکمنی کول نه، بلکې د جګړې د هڅو همغږي کول دي.
پرنس دې ته هم اړتیا لري چې د دې پلان په اړه دا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ موافقه ترلاسه کړي. دا ریپورټونه له مخې ښاغلی ټرمپ لیواله دی چې په دغه پیشنهاد غور وکړي، خو د دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکو له مقاومت سره مخ دی. لا څرګنده نه ده چې آیا د ټرمپ ستراتیژۍ کې به د پرنس پلان هم شامل وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د هند په شمال کې لږ تر لږه 15 ماشومان په یو روغتون کې مړه شوي دي، سره له دې چې د روغتون مسؤلین وایي دغه ماشومان په روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت په خاطر مړه شوي، خو ډاکټران او د روغتیایي چارو مسؤلین بیا دا خبره ردوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د ماشومان د هند په شمال کې د اتر پردیش ایالت د گوار کپور په خار کې د بابا راگاف داس په روغتون کې مړه شوي دي. د مړه شوو ماشومانو مور پلار داسې شک کوي چې دغه ماشومان په روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت د لاسه مړه شوي دي. دوی وایي د روغتون د ماشومانو په څانګه کې په کافي اندازه د اکسیجن ګاز نه و موجود او همدا د ماشومانو د مړه کېدو سبب شو، خو ډاکټران او سیمه ایز مسؤلین بیا دا خبره نه مني. په سیمه کې حکومتي مسؤل راجیف روتیلا د ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې د ماشومان په خپل مرګ مړه شوي دي. هغه په روغتون کې د اکسیجن د نه موجودیت خبره هم رد کړله.
یې بعد سپیسیفک ان افیسر سے پوچھی گئی ہے، میڈیکل کالج کے ڈاکٹرز یہ بتا رہے ہیں
کوم افسرانو او ډاکټرانو چې دغه مسله یې څېړلې واضح ویلې دي چې د ماشومان د اکسیجن د کمښت یا نه موجودیت له وجې نه دی مړه شوي، ځکه چې په روغتون کې د اکسیجن د اخیستلو لپاره ډاکټرانو سره نورې لارې چارې هم وي. خو د مړه شوو ماشومانو مور پلار وایي چې د پنجشنبې په شپه یو دم د روغتون د ماشومانو په څانګه کې اکسیجن خلاص شو او مسؤلینو هغوی ته د اکسیجن کڅوړې ورکړلې چې ماشومانو سره د سا په اخیستلو کې مرسته وکړي. د مریتونیا سنگ په نامه یو مور چې و میشتنی زوی پرختون کې بستر دی، ای پی خبري اجنس وایي چې په ډیره خواري خپل زوی د مړکېدو نه وساته.
نه بهر سلوک دوا منګو را هلو کورو یې دوا اندر نه یم بوله می کی من نه یها پتو فری میلاج ہوتا لوګو بوله کې دوا اندر نه یم بهر سے لے آلی سر.
هغه وایي رختون حکومتي دی خو هرڅ پکې په پیسو اخلي، موږ دوا د بهر نه اخلو. ډاکټران موږ ته وایي چې په روغتون کې درمل نشته او تاسو یې باید چې د بهر نه واخلئ. دا روغتون وړیا دی خو هیڅ شی هم پکې وړیا نشته، موږ ټول شیان د بیرون نه اخلو. د اتر پردیش حکومت د پیښې په هکله د تحقیقاتو امر کړی. د دې ایالت د روغتیا جګپوړي چارواکو هم دا منلې ده چې د روغتون د اکسیجن د رسولو په پایپونو کې ستونزه پیدا شوې وه. مسؤلین وایي چې په روغتون کې ډاکټرانو وکړای شو چې د اکسیجن د سلندرو د لارې ستونزه حل کړي. مسؤلین وایي دا خبره سمه نه ده چې ماشومان د اکسیجن د نشتون یا کمښت له وجمله شوې دي. د ځینو ماشومانو مور پلار وایي روغتون ته د اکسیجن رسونې کمپنۍ په خوا خبرداري ورکړې و چې که د هغوی پور په خپل وخت ورنکي په روغتون به اکسیجن بند کړي. داسې ویل کېږي چې دغه روغتون د اکسیجن رسونې د کمپنۍ نه 6.8 میلیونه هندۍ روپۍ پوروړی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د مشرانو د جرګې ادارې پلاوی وایي په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پالیسۍ په تړاو چنه وهل د دواړو هیوادونو په ګټه نه دي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال واصل وسال پر رپورټ کې واوري.
د مشرانو جرګې د پلاوی وایي که د امریکا متحده ایالات د خپلو پوځي مشرانو او د افغانستان د حکومت سره په مشورې خپل نوې پالیسۍ چمتو کړي، بیا ځل لپاره به له ننګونو سره مخ نه شي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د امریکا د جګړې د پالیسۍ په اړه د چنه بازۍ او دوام د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د امریکا اعتماد ته زیان رسوي.
دا کې چیرې د چنه وهل سي تر یو اندازې پورې کېدای شي چې یو حل لاره پیدا شي او د دې ادامه دا به قطعا د امریکا د حکومت او دولت په خیر ونه وسي. حتی امکان شته چې د چنه او کانګرس دوی د ورس نمائندګان دي بلا اخره د ورس او د حکومت بس کې یو قوي منګرچا مسترازي د دې په خلا مسترازي د خلا په خپل د امریکای مخالفین لپاره فقره ده او د امریکای په مخالفت امریکای د ځان رسي.
د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د پریکړې د ورستي کېدو د اعلان سره جوخت د امریکا د سینا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د یوې نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ډونلډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو موضوع ته په اشاره سره ویلي چې وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی او ټینګار یې کړی چې په دې سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې د امریکا د سنا مجلس د نظامي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین په افغانستان کې د بریا لپاره د نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ښاغلي مکین ویلي په راتلونکي میلادي میاشت کې به د خپل ستراتیژۍ په اړه د امریکا د سنا مجلس د رایګیرۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ویلي چې د دغې جګړې ناکامي د تصور وړ نه ده او باید وګټل شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي په افغانستان کې د جنګي ستراتیژۍ په اړه د امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف ته په اشارې سره وایي د سولې خبرو ته د حاضرېدو په خاطر باید پر طالبانو فشار په پام کې ونیول شي. ښاغلی اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتوالی ګټور دی خو ځانګړې نتیجه به ونه لري.
زه فکر کوم چې جنگ د امریکا نور اسکر را لیږل افغانستان ته دا په نظامي لحاظ باندې کم خاص مثبته ګټه به ونه لري. فقط دومره کولای شي چې طالبانو باندې تر یو اندازه فشار راولي او دوی ته دا پیغام ورسوي چې طالبان د نظامي لحاظ نشي کولای چې افغان دولت چپکړي.
له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلو چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیزه ستراتیژي ته اړتیا لري. دغه وزارت د جګړې او سولې لپاره د ستراتیژي په موجودیت د ټینګار ترڅنګ دغه شان پر پاکستان د زیاتو فشارونو د راوستلو غوښتنه هم کړې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
سپینی مانی په اعلامیه کې ویلي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ د جمعې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې په خپل متقابله ژمنه باندې بیا ټینګار وکړ چې د کوریا ټاپو وزمه دي غیر اټومي سي. په دې باره کې د امریکا ژغ خبریالي رپورټ راغلی.
په اعلامیه کې راغلی دی دواړو مشرانو تایید کړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې وروستیو وختو کې د شمالي کوریا په باره کې نوې پریکړه تصویب کړه. دا د کوریا د ټاپو وزمې په باره کې د سولې او ثبات په لور یو مهم او ضروري ګام. ټرمپ د جمعې په سهار شمالي کوریا ته نوې خبرداری ورکړه او وایي د امریکا د پاو د ټوپکو جاغورې له کارتوسو ډکې او ماشه په ګوته ولاړ دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي
موږ
ورباندې په محتاطه توګه غور کوو او زه هیله لرم چې دوی به په هغه څه چې ما وویلې د هغې په بشپړ جدیت باندې پوه شي او څه چې ما وویلې هغه زما مطلب دی، ځکه نو دوی به په دقیقه توګه په هغه څه باندې پوه شي چې ما وویلې او د دغو کلمو په معنا باندې په دغو الفاظو باندې پوهېدل ډېر آسان دي. ټرمپ نیو جرسی کې د خپل ګلف په تفریحي مرکز کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وویلې د شمالي کوریا مشر به افسوس وکړي چې که هغه ګواښ وکړي یا د ګوام یا د امریکا د خاورې د هرې برخې یا د هر متحد په خلاف اقدام وکړي. جمهور رئیس ټرمپ بیا وایي
And this man will not get away with what he's doing, believe me. And if he utters one threat in the form of an overt threat, which, by the way, he has been uttering for years, and his family has been uttering for years, or if he does anything with respect to Guam or any place else that's an American territory...
او باور را باندې وکړه چې دغه کس به له هغه څه نه لاس وانخلي چې کوي او که د یو ګواښ بشپړ کړي د یو څرګند ګواښ په بڼه د په کلونو کلونو بشپړ کړي دي او د ده کورنۍ په کلونو کلونو بشپړ کړي دي یا که دی د ګوام په ارتباط څه وکړي یا د امریکا د خاورې د هرې برخې په ارتباط یا د امریکا د هر متحد په ارتباط څه وکړي نو دی به ورباندې په رښتیا توګه افسوس وکړي او دی به ورباندې زر افسوس وکړي. د هغو راپورټونو نه راپدې خوا چې وایي خای پیونګ یانګ د داسې اتومي وسلو په جوړولو کې کامیابه شي چې د خاره پیامه بالستیک توغندیو سره سمون وخوري چې هغه بیا د امریکا ځینو برخو ته د رسیدلو قابلیت ولري. د ټرمپ او شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون ترمنځ دا وروستی لفظي جنګ و. جمهور رئیس د جمعې په ورځ وروستۍ خبرداری څو ساعته وروسته له هغې ورکړ چې چین وویلې دا به د شمالي کوریا سره مرسته ونه کړي چې که دا لومړۍ حمله وکړي چې د امریکا خاورې ته ګواښ مخامخ کړي او امریکا یې غچ واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
ترنو اوریدونکو، د اګست 12مه د ځوانانو نړیوال ورځ ده. په تېرو کلونو کې د یو لړ پرمختګونو تر څنګ افغان ځوانان له وزګارتیا، د زده کړو د ناسم کیفیت او د ګڼو نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر ځوانان د ځوانانو مربوطه ټولنې په دې ملامتوي چې ګواکې د ستونزو د حل لپاره د دغو بنسټونو د پام وړ څه نه دي کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
د اګست له 12مې د ځوانانو له نړیوالې ورځې په داسې حال کې نمانځنې کیږي چې یو شمیر ځوانان د ځوانانو په ټولنو نیوکې کوي او دا ټولنې بیکاره بولي. خو بل لور ته بیا د ځوانانو ټولنې وایي چې د پام وړ لاسته راوړنې لري او د ځوانانو په برخه کې زیات کار شوی دی. په افغانستان کې د شمیرنو له مخې نږدې تر زرو پورې د ځوانانو بنسټونه رسمیت لري. یو هم د ځوانانو دا بنسټ د سمون او بدون لپاره د ځوانو فعالینو شبکه ده. دوی وایي چې په دې شبکه کې 45 ټولنې او په زرګونو ځوانان غړیتوب لري. د دې شبکې غړی محمد سنگر امیرزاده وایي د ځوانانو بنسټونو موثریت درلود او لایې هم لري.
د ځوان ټولنې اوس ښه فاس کې دی او ډېر تاثیر ګذار دی. د ځوانانو ډېر اکثریت د حکومت منتقلین ځوانان تشکیلوي. دا پخپله یو دی سرګندونې کوي چې ځوانانو رول ښه شوی په د سیاسي مشارکت په چوکاټ کې. اوس دوی ډېر ښه ټولنې لري.
د ځوانانو له دغې نړیوالې ورځې نن د ارګ په ماڼۍ کې په یوې لویې غونډې کې نمانځنه وشوه. په دې غونډه کې د ځوانانو استازو ولسمشر ته خپلې ستونزې وویلې. ولسمشر غني ځوانانو ته په وینا کې وویل چې یو شمېر کسان له ځوانانو د وسیلې په توګه کار اخلي او د ځوانانو په منځ کې نفاق اچوي. ولسمشر غني وویل چې د حکومت په دوره کې زیات تمرکز پر دې و چې په حکومتي ادارو کې ځوانانو ته زیاته ونډه ورکړي.
ما خو درته همیشه ویلی و چې زه یو پل یم، نوی نسل به مشرتابه او زعامت ته تیریږي. اوس نسی ویلی چې خلک درته وایي چې سبا د تاسې ده، نن د تاسې ده، نن دوی دی براس کې.
د کابل پوهنتون یو شمیر ځوان محصلین بیا د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې هیلی لري تر څو لوړې زده کړې وکړي او د زده کړو ښې زمینې ورته برابرې شي.
کابل پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی محصل یم. زه غواړم چې په آینده کې یا ښه اقتصاددان شوم او په افغانستان کې خدمت کوم.
مونږ په افغانستان کې او په دې پوهنتون کې داسې ځوانان چې دي ټول هیلې لري چې یو ښه راتلونکی ولري، د خپل د دولت او د خپل د جامعې د خپل د خلکو نه چې مونږ ته زمینه مساعدې د تحصیلاتو هغوی نه دا غواړي چې مونږ ته معیاري تحصیلات زمینه مساعد کړي.
مونږ ځوانان خپل راتلونکی آینده ډیره روښانه وینو ځکه چې مونږ زده کړې کړي دي.
د شمیرونو له مخې د افغانستان د نفوس د نیمایي زیاته برخه ځوانان تشکیلوي او د ځینو په باور اوس ځوانان په ډیرو برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او ونډه لري.
د خبرونو سرخط لرو. د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د جرمونو ابتدایي محکمې نن د هلمند د ولایت د امنیې پخوانی قماندان عبدالرحمن سرجنګ په درې کاله تنفیذي بند محکوم کړ. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت قماندان جنرال نیکلسن ویلی دی په افغانستان کې د تروریزم ضد جنگ باید وګټل شي. د ترکیې رسمي خبری آژانس وايي درې سړي چې ګمان کېږي غوښتل د اسلامي دولت په حکم قتلونه وکړي گرفتار کړي دي. ټوپکوالاو نن سهار د سوریې د روغتیا پالانو د ګروپ په دفتر چې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي برید کړی دی. وطنې وژلي، موټر او تجهیزات یې ترې وړي. دا خبر دغه ګروپ یو غړي ورکړی دی. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ زړه نازړه دی چې په روسیې باندې بندیزونه سخت کاندي. سپینې ماڼۍ ویلي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شي جی پینګ د جمعې په ورځ په ټلیفون کې بیا د کوریا د ټاپو وزمې په غیر اتومي کېدو تاکید کړی دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو ټول څه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.